السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې چې د کرنیزو توکو د حاصلاتو په څرنګوالي پکې خبرې شوې. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنج د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بنټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخېږي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنۍ او چارو وزیر الکساندر دوبرید او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي، چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی وویل د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې کارتونه یا پی او آر نور تمدید نه کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې هغه افغانان به چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په تور لیست کې شامل شي او بیا به پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري. محسن نقوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د پاکستان د نوي ملي تګلارې یوه برخه ده. هغه ټینګار وکړ چې د غیر قانوني مهاجرت په ځانګړي ډول افغانت به ورسره به هیڅ ډول نرمي ونه شي. د ایران قضایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې درې نارینه د جنسي تیری په تور د هیواد په شمال کې اعدام کړي دي. د ایران د قضایي قوې د خبري اژانس میزان د راپور له مخې د ګلستان ولایت د محکمې رئیس حیدر آسیابی ویلي دا حکم نن سهار د ګلستان ولایت د مرکز ګورګان ښار په محبس کې دننه عملي شوی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارواکو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریې پر اوربان موافقه کړې ده. ښاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانا ولیکل چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ پر یو اوربان سلا شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی دی. او د شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو نن کابل په کرکټ سټډیوم کې پایل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو پنځه لوبډلې ګډون کوي. سپین غار، بند امیر، امو، مس عیناک او بوست لوبډلې چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. لومړی یا پرانستون کې سیالي د امو او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیا او ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو پر راټولولو لګیاوي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاسته یو څه ګټه ورزي. خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي، نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړي، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څېړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واتس اپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2300011111. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب لمړی تاسو ته خراغلاست وایم. لمړی کده عمومي پښتنه داسې مطرح کو چې یو کاروانګر البته مخکې لدې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کاروانګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدای شپې ورځې دی په ځینو سیمو کې باخیستل شوی، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه ځکه څه شي ته اړتیا لري؟
درځاته مننه تکاس صاحب، زم په خپل نوبات تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او همدارس درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا د څه دا تکاس صاحب د کوم زراعتي عملیات څه دي هغه مونږ په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکله حاصله دي او یو پسله حاصله کوم عملیات دي. او دا ډیر مهمه دي معلومداره چې مخکې حاصل رات حاصل نه کوم تخنیکی کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډیر زیات دي، اما فصله حاصله هم باز ډیر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
اما په لنډی سره کې یاد کړئ، بیا به ورسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخبوري یو مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده، د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د دې لخوا چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته پکار دي هغه بخش ده، بل بخش ده د چې مونږ څنګه کنټرول کو دي بازي ارزاکی او بل ده چې مثلا بازي خاور باید اداره کو په اصطلاح مدیریت کو دي خاور مدیریت ده، او بازي نور خبر هم دي او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحت باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه ک لمړی باس لدې ځای پایل کو په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسو اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوه په ځمکه کې پرتی یا مریضي پانی باید له باغ وېستل شي، دا ډیر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې موږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحې نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی چې امراض او وفات یو باغ نه بل باغ ته انتقال کی، همداراز موږ کوی چې هغه شاخونه لکه مخې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لری کو. متاسفانه د بعضی دفعه حاصل نه اکثرا د اخین دی موږ او تاسو باغ ته شاکی او دا شان مد نظر نیسی.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوی په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي، هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولای، یو علت دا ده چې دلته مونږه کافی عضوي مواد نه لرو. او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترین خاورې دي، او اکثرا مونږ یو فاکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلمی دی ډیره او نه هم تیزابی دی چې دا په خپل ځای هغه خپل نباتات کې رئیس چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کېدی شي. خو په ټوله کې که ووایم د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه حتی د جهان په سطحه، مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي موادو ده چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونه دې ته ډېره توجه وکړي. نو کېدی شي په دې باره په تفصیل سره بحث وکړو. موږ ها خبر داده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډو یا حتی نسبت د ډېرو نقطې د جهان نه بهترین خاورې لري.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي. په افغانستان کې دغه سی یو عملیت ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا موږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاورې ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، موږ دلته زیره خاوره ده، یا فرض مثال کوم شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یا وی ده چې کیمیا د خاورې یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله سنسوره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجوداتي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاوره بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډیر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوی مواد کافی اندازه وی او عضوي مواد کافی اندازه نه وی، هغه کیمیاوی مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولای. نو که چیرې موږ او تاسو غواړو چې خاورې غني کو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت عضوي مواد سره موږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي موږ مثلا که باغونه حساب کو، خب پانی توی سی اگر اطولیگی او سوازی متاسفانه، اما شاخونه چه مثلا شاخه بوری که او اگر هم سوازو، او بلدا چه هیت که دیر کمه دی حیوانات کم سره چه ده اگر منگه باغو تور که او اکثرا خلق پدیم اتکا کهی چه کیمیاوی سر استعمال که چه ده دیر منفی تاثیر که. یعنی پدیم آنا که منگه غوالو چه غنی که خبر عضوی مواد په خاوره کې اضافه سي، د عضوی مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د اصطلاح ګډې سیمې دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوی مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډیر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډیر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې هم دا ده چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلم که فرض مثال مونږ سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپین سره چې هغه یوریا ده، او تور سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده، دایمونیوم فاسفیت ده، دا استعمالیږي. اکثرا خلک همدا پیژني چې دا هغه کیمیاوي سری دي چې هغه له ډېر زیات مصرف عناصرو نه جوړي دي. نو که چیرې په مونږ په ځمکه کې دوامداره توګه دا کیمیاوي سره ډېر استعمال کړو او عضوي سره استعمال نه کړو، هغه په دې معنا ده چې مونږ خاوره ضعیف کړې، او د دې له خاطره چې خاوره غني کړو تل فیصده په کار دي چې مونږ عضوي مواد استفاده کړو. یعنی که چیرې یو باغ ته مونږ فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه، او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي، او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې موږ ورته ورکو چې دا سپین او توره سره ده، نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر ده وروسته کېدای شي چې ولري. لکه فرض مثال، لکه هغه مخکې څه ما ویل چې موږ یو عمومي فاکتور لرو چې هغه پی ایچ ده، یعنی پی ایچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت. که چیرې عضوي کیمیاوي سره په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري، هغه موږ ډېر استعمال کو په باغو کې، دا باعث کیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویات خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار ده چې موږ خاورې غني کو، او د غني کولو لپاره ډېره مهمه طریقه هم دا ده چې مثلا پاڼې باید په ځمکه کې پاتې شي.
همدغه مدرنه پختل مرخیل صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم. طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای د چې په لابراتوارونو کې کیږي، یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانې مزکو نه راټولې نشي، دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره یې ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل، ډېر اسانه لارې چارې شته، خصوصا مثلا اکثرا د مونږ باغداران مالدار هم دي. دا کوم سره ته د مالونه پلاس سره ازي هغه باید په خطو دا ورسته سي، په دې معنا چې یو چې ته په دې زمځ کې په یو کونج کې یو جا ورته غلط شي په یو نیم متر قدرې په اندازې، او بیا دا سره هلته واچول سي، او لږ کیمیاوي سره یا سپینه سره ور واچول سي په مخصوص رطوبت، او د دې په سر یا پانې خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په همدې سره ور واچول سي، او په مخ باندې تقریبا د شل سانتي په اندازه خاوره واچو، او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتې لپاره هم که پاتې سي په ځمکه کې، دا په مکمل توګه ورستیږي، او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي مواد ده. چې دا هیڅ کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نورې چارې هم شته، لکه ما د پاڼې هیڅ کله باید موږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي، لکه مثلا پاڼې، حتی شاخونه، په نور دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوصو ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه کیږي، او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي، لکه نور عضوي مواد لکه پاڼې چې تاسو یادې کړې، او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي، تر هم ډېر خاص ماشینونه نه دي، تر هم دغه خپل چې شاخه بوري وسواد باغ دغه راخلی، او هغه په ماشینو باندې تیر په وړو زرو باندې تبدیلی لکه پر مثال په وړو وړو تقریبا یو سانتي دوه سانتي الغه نه کم، او په ځمکه کې هم د سپری دی، هغه په مرور د زمان چون هغه وزن وادي هغه ته یچیږي، چې دغه خپل وایس دیږي چې ځکه نه نو تاسو غنی چی، او یا په د فرصت په استفادې سره چې یو ډیره اسانه طریقه خپل د بزګرانو ته غوښتم چې وخیم چې هغه استعمال دي. موږ ورته چې امرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده چې موږ په افغانستان کې اوس عملا هم دې کار کوو، هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې، نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو همغه تازه خوشایي نو زغوار
ساده الفاظ باندې مهم کلمګوارو چې تاسو اوریدونکو ته او مخسن کروانګرو باغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې په پوشي مننه.
بالکل فقط 10 کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته، او همچنان 10 لیتر ادرار د غواګانو، چې هغه ډیر اسانه ده کومه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غلط کو هغه او بو عمل تر ازیل ته ټولیږي 10 لیتر آغا، او تقریبا 1 کیلو د نخود وړه، او 1 کیلو هم ګړه، او د دې لپاره چې څنګه پرې د 1 لپه یا 1 موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو، او یا ور د سهار لخوا او یا ور د بازګر لخوا تا 15 د خپل لپاره د ساعت د اقربي په مدار باندې د چې فیصله ولرو نو دا به مونږه ډیر یو کافی اوزی مواد د دینه جوړیږي په یو وخت کې. پس دغه مونږه کولای شو چې د یو بخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای د یو بخار سیستم کې کیدای شي دا یو 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 شاور ته جوړ یو عادي فیصله او شیردان اما خوشی کو په اوبو کې دا ټول از مکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګ مونږه کولای شو په مثال هر ونه ته یاو یاو لیټر یا دوا دوا لیټر هم د سوروا چو بیا یا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې مونږه خاوره غنی کوو او ژوندې کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب نور هم ډېرې طریقې شته چې مونږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخی مونږه چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یاو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست یا تجزیه سی کومه قسمه ولې یا دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده یا و طریقه د کمپوست جوړول ده چې هغه هم د ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپل را رژیم مواد تورستیږي دا ټول رستیږي بیا پس چې موږ خپل کاوه چې کاروندو ته غن استفاده وکړو.
عمر خل صاحب وړاندې په خبرونه کې لطفا د سوال ته هم ځواب ورکړي چې کله چې موږ دغه اوزوی مواد چې تاسو یې داونه وکړه د سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښکولو یا غنی کولو لپاره استفاده ترې کوو ذخیره کوو په یو ځای کې د دې د حفظ صحه لپاره د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو د ناولي بوی د لمنځوړلو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا ورسره تاسو خبرې وکړي خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروگرام دی دی ازادي رادیو لمړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خبري وکي. مېرمنې
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الله ته د هلمند ولایت
څخه وعليكم السلام تل صاحب خبرونه ته خره غلاست. مېرمنې وکي څه دی ویلو لري
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم یو سلام تاسو مېلم ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب په هلمند ولایت کې اکثر خلک چې وسه د کشتو په زراعت باندې ترخته دي دلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. دغه سپیرکی مرز موږ ورته وايي زیات کسان د سپیر مرز ورته وايي بس دا کښتونه دا وسمش کاله کې کړی دي ځین کسان مالوچ ورته وايي د پومبه نو دا کښتونه مې کړلی دغه مرزونه کې نه پویرم چې دا د واسره کار لري او کدل ته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورته لري کني موږ دلته د زراعت والا څخه دا وراني څو یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا 5500 کالداري راکې مثال په ول سو افغاني 5500 افغاني یو دوبي بوتل مثال دغه د دوا د مجانی څو پر د کښتو باندې پاشو خو بیا هم دغه سپیره مرز کوي. نو زما د ډاکټر صاحب څخه دا وښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو بډيري ورکوو کدا چې دي چې څه ترې کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخي عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې دی سپیره مرز د علاج د څنګهوالي لپاره خبرې وکي. تاسو نه زه پوښتم تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلي دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزون ورته وایي تکل صاحب محترم هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي. په اکثر پالیزو کې لا اوس هم څنګه څنګه هندوانې پیدا کیږي نو هغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دي. اوس د نوي کښتو لپاره موږ پومبه کړل دي تکل صاحب محترم. دغه پومبه وسیلات ته مسترګې نیولې دي نو که دغه پومبه شی وکړه له خپل مصرفونه را جوړ کړه خوشې دي او پاتې سو رسیدلي کښتونه د پالیزو دي هندوانې دي خټکی دي مثال بادرنګ دغه شان چې دی هغه وسه رسیدلي دي تکل صاحب محترم. اکثره ځایونه چې دي لاشتوي دي هغه هم دغه سپیره مرزونه وکړه. د شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي به اندازې زیات مرزونه وکړله. هغه هم دغه سپیرکی مرز وکړي چې خلک نه ورسره پوهېږي که یا داسې متدل هوا غواړي نه پوهېږو. تکل صاحب محترم کوم مصرف چې موږ باندې کوو هغه زموږ مصرف بدبختانه به تاسو موږ کښتونه نه را جوړوي.
مننه. زه به خپلې پوښتنې وکړم. کېدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم له تاسو نه څه پوښتنې ولري د دې لپاره چې دقیقا هغه ستاسو د ستونزې حل ته یو لاره پیدا شي. اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکو فصل لپاره په ځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي مزکه ستاسو خا چمتو شي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستل شي. تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندواني اخیستل شوی دي بیا د غمزکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړی ده. په مزکه کې مو څه بدلون راوست څه کار مو پیوکاو که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې. خو لومړی تاسو وایاس چې لخپل ځکو سره مو څه وکړل؟
الله ته خوشاله که تکل صاحب محترم ډېر شایسته فردای پښتنه دی وکړه. زه واتس اپ چینل ته درغلی وم تاسو واکن په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی و. اوس هغه ځکه چې دې تکل صاحب محترم دغه سي شارې پاتې دي، یعنی در اوسه موږ کښتو کروندې نه دي باندې کړلې. نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه ځکه غولبا کې دغه مر باندې تیر سي، بیا د دې ورسته د ژمي کښته مثال د خبرې موږ په دې ځکه باندې غنم کړو. ځکه اوس دلته په هلمند ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نشته بغیر غنم. نو دا کښتونه چې دي زنه اوس موږ کله غوښه شاړې پاتې دي د راتلونکو پښتو د پاره غنم باندې کړو. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دام ځکه باندې، مثال کودونه ورته برابر کو، څه وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې. محترم تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. کېدای شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري، تاسو لطفا را سره اوسئ. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ، لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته، دا کافی دی د یو فصل لاخستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي، د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي؟
ډیر مننه تاسو ته تکاسب. په خپله سره زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکړم قبل تاسو پښتنه راشم. مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی ده، او یو ډیر مخصوص مرض یا فیصل آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې پیچې زیات شوی. هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایچ تجمع زیات شي. اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکۍ چې دوی ویلې هغه نشانه دسی نښې دسی لکه د یو پنګس یا د یو قارچ، اما په اصل کې هغه یو حشره ده. په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسی په مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي، دلته تشخیص درست نه کیږي. دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولدا مایت چې او حشرات چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي، یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای. دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک د جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي. دغه باید تفکیک وشي، او زه په زغرده ویلم چې دا یو حشره ده. مزالته تللی هم د سورج مخکې په هلمند په قندهار کې هم دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده. نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي، متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي. نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کوي. بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي، لکه فرض مثال پس او فصل نه دا د ځمکې اړول دا ډیر ښه عملیات دي. خو یو شی باید مد نظر ونیسي چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده. متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي. لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي، یا مثلا په خپدغه سیمو کې چې د فصلات مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي، نو باید کوشش دا وسی ته کچېرې دویم فصل یا په مغول فصل د پروس کال د فصل تکرار نه وي. معمولا بعض فامیلونه لکه د پالیزو، لکه خټکی، لکه اندوانې، لکه حتی کچالو، لکه حتی بادرنګ، دا باید په ځمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږ تناوب وایو. چې کچېرې تکرار وکړو مونږ، چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده، که دغه تکرار وکول چې اول ټکی دا ده چې باید دا تکرار نشي. دوی مثلا حد اقل یو کال دوه کاله باید ورته وخت ورکول شي چې بیا پس دغه مونږ کولی شي تناوب وایو. بل دا راغلو دې ته چې بعضې عملیات چې ډېر هغه اکثرا خلک صرف په صرف پاړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډېر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ. نو دا ډېره ښه خبر ده، اما د دې تر څنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې، یعنې ځمکه باید غني شي چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا کمپوسٹ لري دا کمپوسٹ استعمال زمکه په منظم توګه اړول تناوب زراعتي دا هغه اساسي ټکی دی چې همدغه باعث دی چې ګرز چې د موږ کوم فصل تر ازي بیا دا امراض او آفاتونه په اسلام هغه امراض او آفات جاته نه متزره کوي اما که دا چې کومه د نظر ونیول شي متاسفانه دا مشکل بیا زیاتیږي.
دا د تناوب په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پماني کوو.
با سلام ژوند لاره محترم تکل صاحب زنده باد آزادی راډیو د آزادی راډیو همکاران دا غړي دلا په مان خبرونه
مننه خوشاله اوسئ. عمر خیل صاحب دا تناوب مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلی چې لخټه